یو ځل بیا ښه راغلاست تاسې مشال رادیو ته غواږی استو. دا مهال په پېښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په روان خبری ساعت کې به زه په امیر ساحل او بشیر ګواښ در سره یو. بشیر ګواښ په وخت تر وخته خبری سرټکی در اوروي او خبرونه نه به مو خبروي. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې دوه بریدونه شوي چې پکې له 80 او زیات کسان وژل شوي دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل لپاره ورزو بشیر احمد ګواښ ته.
نوړه د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د چرسدی ضلع په شبقدر کې په دوه ځنمرګو بریدونو کې لاتیا او زیات کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپین شوي دي. د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات شروع کړي. د پاکستان پوځ د پارلیمنت غړو ته د امریکا لخوا په بټواد کې د پوځي اپریشن او په هیواد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه د بندو دروازو تر شا په ملاقات کې معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د چارسدی ضلع په شبقدر کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو دوه شپېتو اف سي اهلکارو مړي خپلو کورونو ته روان کړل شوي دي. نن سهار په شوو بریدونو کې تر دې دمه دوه اتیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. دا بریدونه د سرحدي ځواکونو د ټریننګ د مرکز په خوله کې وشول او د چارواکو په وینا په وژل شوو کې 9 د اف سي نوي اخیستل شوي اهلکار دي. د دې پېښې ځینې زخمیان د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ته وړل شوي. دلته یو ډاکټر په اړه وایي
لیډي ریډنګ هسپتال ته یو سلو ول زخمیان راوړي په هغه کې سلوخت پنځه سلوخت زخمیان د سیری چې ډېر زیات سخت ژوبل شوي دي. اوولس ډیډ باډیز راغلي دوه کسانو چې دي هغه دلته هسپتال کې اوس په حق رسیدو. نو نونس موږ سره په حق رسېدلي کسانو تعداد دی او 115 یو سل 15 شي دي زخمیان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو پلا په غاړه اخیستی. د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو له خلیل کلي چې د اسامه له دریو میرمنو څخه په داسې حال کې پوښتنې شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم موجود وو. پاکستان له دې وړاندې د امریکا د غوښتنه رد کړې وه چې د اسامه له کونډو څخه دې امریکایان تحقیقات وکړي. د یادونې وړ ده چې د یوې پوځي اکیډمۍ سره د القاعده د مشر د موجودیت او د پاکستان له خبرولو پرته د امریکایانو لخوا د هغه د وژلو مسلې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړې. د پاکستان د پارلیمنت غړي نن د امریکې لخوا په بټاباد کې د پوځي اپریشن او د اسامه بن لادن په هیواد کې د موجودګۍ په اړه د پاکستاني پوځ سره یو ځای د بندو دروازو تر شا ملاقات کوي. د رپورټونو تر مخه به په دې ملاقات کې چې همدا اوس روان دی د پاکستان پوځ د ولس استازو ته د امریکې لخوا د اسامه د وژنې او په وټ آباد کې د هغه د استوګنې په اړه خبرې وکړي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د ماورای عدالت او وژنو په پیښو کې ککړ دي. د دې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي رپورټ کې زیاته شوې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ په سوونو وګړي وژلي دي. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان څلور غړي یې نیولي دي. د پولیسو په وینا دا کسان یې د پیر آباد له سیمې څخه د دوو ځانمرګو وسکټونو 15 کیلو چاودیدونکو موادو او 2 میل وسلې سره نیولي. په دې اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود میرزا وایي
اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کافی تعلیم یافتہ ہیں.
دا چکم نیول شوی طرح گردی دوی ډیر تعلیم یافتہ دی. دوی کمپیوٹر او نور چیزونه د طرح گری په کارونو کې د استعمالولو تجربه لري. دوی اهمه سرکاری ودانۍ او د قانون نافذونکو ادارو سرتیری په نخښه کول غوښتل. دوی د کراچۍ له سوداګرو په زور پیسې هم ټولولې.
له مشال ریډیو خبرونه اوري. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې ورته دی په افغانستان کې لمن نه وهل کیږي. هغه نن د افغانستان پارلیمنت ته په وینا کې وویل چې د افغانستان لخوا د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په بهیر کې دی ګوتې نه وهل کیږي. منموهن سنگ زیاته کړه چې هند د یو باثباته با امن او خپلواک افغانستان په حق کې دی چې د خپلو ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې ولري. کابل ته د خپل سفر په مهال د هند وزیر اعظم وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د خپلو نوو مرستو په لړ کې 500 میلیونه ډالر ولګي. د امریکا چارواکي وایي چې دوه کسان په نیویارک کې د یو یهودي عبادتخانې د الوزولو په تور نیولې دي. دا خلک د نیویارک د کوینز اوسیدونکي ښودل شوي او پرې د ترهګرۍ کولو مقدمه درج شوې ده. د شام حکومت د مظاهرینو په ضد ځینو ښارونو ته پوځیان لیږلي. د شام د صدر بشار الاسد په خلاف مظاهره کوونکو ویلي چې د مارچ د میاشتې له شروع څخه راپدی خوا یې د حکومتي ځواکونو لخوا له 150 څخه زیات ملګري وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه د مظاهره چندو مخنیوي لپاره په ټینکونو سنبال د شام پوځونه د هما ښار ته تللي دي. یادوي چې د شام حکومت مخالفه مظاهره چند د صدر بشار الاسد د استعفا په ملک کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتونکي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ درورول www.mashalradio.com د ازمنګا د ویب اډرس ته په دې ویب پانی چې تاسو ازمنګا ټول خبرونه کډرنه وسم نه اوریدلې نو تاسو تلای شئ هلته پراته دي. دا خبرونه تاسو اوریدای شئ. د دې ترڅنګ تبصری تجزیه او رپورټونه هم اوریدای شئ او هم یې لوستلای شئ. دا خیبر پختونخوا د 400 په شپقدر کې د فرنټیر کانسټبلری پر کلا 2 ځانمرګ بریدونه شوي چې پکې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده.
دې کې یو موټر سایکل لاغلې دی هغه مخکې دماکو کړه چې کوم څنګه دماکو شو خلک راغون چې نور متا هغه کې نور کې جبتون د کګا ته شوی ده.
په شپقدر کې د بریدونو لکبلا او جوړل شوی کسان د پیښور روغتون ته راوړل شوی دی.
زدل تا ٹریننگ تر اغلا و دیف سی شنو رنگ روٹی و داغا زوڑا رنگ روٹانوی چی اغبا نی دماکا و شولا مجھا دیغی سرا دل تا لیری ڈی ریڈنگ اسپاتال پیشاور تا دی خزمات تی پرا رغلی و
په لیبیا کې د یاغیانو شورا وایي د رژیم تر ړنګېدو وروسته په هیواد کې د جمهوریت راوستو لپاره کار کوي. دا او نور رپورټونه به واوري له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. وسم لومړی رپورت د خیبر پختونخوا د 400 په شپقدر کې د دوو بریدونو پر مهال اتیا زیات کسان وژل شوی دي چې زیاتره پکې د فرنټیر کانسټبلری امنیتی ځواک سرتیری یا رنګ روټان دي. نور حال لسیمې د مشال رادیو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
د فرنټیر کانسټبلری قلا شپقدر ضلع 400 په دروازه کې د 2 ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې تر دې دمه 2 اتیا تنان مړه او د 130 څخه زیات زخمیان شوی دی. صوبائی سینئر وزیر خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور په امړو تنانو کې د فرنټیر کانسټبلری د تنانو شمیره یو کم اویا او خیلا او وی ویل
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نے آج آ کر دیکھیں
کوم خلق چوای دا زمون جنگ نه دی نورا دی شي او هغه خلکو ته درخواست دی چې د خدای او رسول لپاره د خلکو په سوچونو کې شک مو پیدا کوي بلکې دا وای چې دا زمون جنگ دی او مونږ به یې کوو د خدای د پاره یو شی او د داسې حالاتو مقابله وکړي.
خدا کے لیے ہمیں مل جل کر ایک پیش پہ ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں.
دا فرنٹیر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کمانڈنٹ اکبر خان ہوتی ویل چې د اڑان دی سے اطلاعات یا دڑکا نو ملاو.
دیکھ یہ موٹر سائیکل لاغلے دے آگے مخ دماک اوکڑا آگے نفس بیا گل تا خرگاڑ ول دی وچ دیو شبل چا خرگاڑ ولاڑو خرگاڑی سرا دیم سڑے ہوا چې کم سنگ دماک وش خلق راغون چ نور متا آگے کینو کې جپٹن گت کا جاتی شویلا کیونکہ دادا سدن ڈسٹرکٹس دی زیاتی دی پ کنوائی سسٹم کې تلو وختل اوس کړه دی لوکلی دو نقصان بنو شوی کیونکہ لته دا کرکو دی د کوهاټ ته د بنو دی د لکی دی دغه لا کو دی دی وجنا کیجولٹی زیات شوی دی چاغي وچ نو کنوائی سسٹم کې بتول شو.
ایف سی قلا د محمد ایجنسی سره لګیدلې تحصیل شپقدر کې جوړه ده چې د قبایلی سیمې محمد ایجنسی نه تقریبا په 4 کیلومتره فاصله کې پراته ده. پر دې بازار د محمد ایجنسی باجوړ ایجنسی او کونړ افغانستان ته هم د پیښور نه لار تلې ده. د ایف سی یو غړی چې د پیښې پر وخت په ځای کې موجود و صدا سی وای
یی سجاد خان هم د ایف سی کې ملازم دی ډیپټی لاوانو مجی بدی کې د چوک تر اوسه هم بدی کې درازو شو چې درازو شو ما دی شکل لاواړو چې څنګه چلې بس د دې کې خلک هم راځي مو ډېر د پلین کوچ ملین کوچ ټولي ولاړې د خلک رنگوټل په چټو باندې ټریلنګ سنټر ټریلنګ یو کو نتل په چټو باندې مسافران ډېر خوشاله خواران بس کلی ته مون رسیدل خواران چې څنګه زه د خوږی ګړ تر روان شوم نو طلب میکو ما یو ګړ خپل ازما بس پدې کې بل د ما کو شو چې بل د ما کو شو زه درې دم جی په ځای باندې
پر باچا خان چوک شپقدر کې ولاړ وو حکیم الله نومیږي او همدغه چودنی په خپل سترګو لیدلې دي.
دغه چوک کې موجود مو دغه دما تقریبا شپږ بجې وي چې یو دماکو شو او دماکې نه پس اته منټه پس بیا بل دماکو شو چې دلته مو کتل ټول ملي او زخمیان پراتو او پیرنګ ډیر زیات پیرنګ شو دغه نه تقریبا چې دماکې نه پس اته منټه پس پیرنګ چالو ما بس یو دوړه شانتولی دا یو دوړه اوچته شو او بس بیا دم تیار شو دونه لوی دماکو او دغه نه پس تقریبا چې و منټه را پاسه پښ پک باندې بل دماکو شو بیا چې رالو ټول زخمیان او دغه پراتو ملي پراتو والے خدا کا وقت یہ شیم نو یہ نہ گاڑی نہ سو چی دام مریضان اسپتال توڑے ہوئے دگوڑے ہر سڑیوں تختے دے چکا لوں بے دماکوش ہو ٹول خلق روا تو ایپ سی والا چروا تو وہ اتم انٹا پاس وقت پسی بلا دماکوش
دی فرنٹیر کنسٹیبلری مڑ زوانان دروان میاشتی پر پنجما نیٹا د پاسنگ آؤٹ پریڈ ارستو نوے سپایان جوڑ شویو او نن سحر خپل خپل کورونو ته د سورزو په چټي روان وو د سرکاري چارواکو وینا ده چې هم د دې ځوانانو جنازي به هم نن ادا کیږي د پیخي مسؤلیت د قبایلی سیمې وزیرستان نه وسلوالو طالبانو په خپل سر قبول کړي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا شانواز ترغزی پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د خیبر پختونخوا د 400 په شپقدر کې د فرنٹیر کانسټیبلری پر کلا په دوو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوی او ژوبل دي. ژوبل شوی کسان د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوی دي. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د مړو او ژوبلو په اړه دا رپورٹ لري.
په شپقدر ډیری کې د ایف سی ټریننګ سنټر مخې ته چې نن سهار دوه بریدونه ترسره شوي د پیښې زخمیان او یو شمیر مړي د پیښور لیډی ریډینګ اسپتال ته راوړل شوي دي. دا چې اسپتال ته څومره زخمیان او مړي راوړل شوي او د څو تنو حالات یې تشویشناک ښودلی شوی په دې حق له د اسپتال چیف ایگزیکټیو عبدالحمید افریدی مشال ریډیو ته وویل
لیډی ریډینګ اسپتال ته یو سل اول زخمیان راوړي په هغه کې سلوخت پنجه سلوخت زخمیان د سری چاډیر جات سخت جوبل شوی دی اولس ډډ باډیز راغله دوه کسان چې دی هغه دلته اسپیټال کې اوس په هکو رسیدو نو نن نس موږ سره په هکو رسیدلی کسانو تعداد دی او 115 یو سل پنجل لس شدی زخمیان دی. زموږ ټول سټاف الله فضل دی موجود دی خپل ډیوټي باندې لګیا دی. زموږ سینیئر سټاف سینیئر کنسلټنټس پروفیسران دا ټول لګیا دی او دا مریضان هندل
د ایف سی یو تن اهلکار چې د فیخي عیني شاهد دی مشال ریډیو ته وایي
زمانو وقار احمد دی د جنوبي وزیرستان نه تعلق لرم. زدل ته ټریننګ تر غلا یو د ایف سی شنو رنگ روټ یو دغه زوړ رنگ روټان وی چې هغه باندې د مکا او شول او موږ دغه هغه جوبل شول په شو ډیر کسان په شو نقصان شوی هدي موږ دغه سره دلته لری ریډینګ اسپیټال پېښور ته د خدمت ته پراره غلی او وینمر
د ایف سی یو بل اهلکار وایي چې د ټریننګ مودای پوره شوی و او په چټي کور ته روانو چې د پیخ رامنځ ته شو.
زمانم جان بدر دی او زه په ایف سی کې ملازم ریکروټم مونږ په سنگا اوټو شو نو هغه نه پاس لکه چې مونږ ته به لکه چټیانه و مونږ سهار د ګیټ نه رابر نو مونږ ګاډي ته ولاړو مونږ لکه سامان ومان په کول ګاډي نو هغه کې بس بلاست شو د مونږ په ځان نه وي.
یو تندریور چې د ایف سی اهلکار به تر کوهاټه رسول او په پیخه کې جوبل شوه مشال ریډیو ته وویل
یو قدرې مو واس زه ډرایور ام دا ایف سی والا په چټي باندې تلل پیښه کورون ته حال تم ورغلی دغه سپیشل کړیو کسان او دا کوارت ته تلل په دغه ځای کې ګډ سره وشو په دوه دمه کې وشو خو بس صرف لاس می خوګ دی بس بچ
د یادولو د چې د پیخور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې بیړنۍ حالت ناپیس شوه او د اسپیټال انتظامیه وایي چې د جوبل شو کسانو علاج په سمه توګه روان دي. باز محمد عابد مشال ریډیو پیخور.
تاسو د باز محمد عابد پر رپورٹ کې واوریدل چې ګڼ شمیر ژوبل شوي کسان د پیښور لیډی روډینګ روغتون ته راوړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د 400 په شبخدر تحصیل کې د فرنټیر کانسټیبلری پر کلا د دوو بریدونو پر مهال لسلو زیات کسان نن وژل شوي او ژوبل شوي دي. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د داسې بریدونو یو خطر خو موجود و خو آیا د پاکستان امنیتي ادارو د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره د نوموړي تر وژنې وروسته څه ځانګړې لار خپله کړې ده او کنه؟ لږه شېبه مخکې مې دا پوښتنه د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر ساده پوښتلې ده.
دا چې وشو دا خو زما خیال دی ښکاره خبره وه چې د دې به یو رد عمل په پاکستان باندې فوري راځي او لنډ وخت کې به په پاکستان کې خاص کار په امنیتي چې کوم ادارې دي هغې باندې به لافظ به حملې چې کوم دی نو زما خیال دی دا خو مخکې خبره شوې وه. زما خیال دی دې ته پته وه دا یو ډېره ناهلي شوې ده او یو سکیورټي لیپس چې ورته وي هغه دی چې یو دومره خلق چې کوم دی یا دومره غټ هدف د خلکو لور کې ناغي به خامخا دغه نه फायदा اخلي او دا قسمه دغه به کوي. نو زما په خیال باندې دغه خو په کار و چې حفاظتي اقدامات رشته شوی دا ښکاری نه چې دا چې کوم دغه وا دا یاره وا چې دا قسمه حمله برازي هغه خلکو سنجیدګۍ سره په دې باندې غور کړی د دې خلاف چې کوم دی اقدامات کوي چې داسې دومره لوی مالا باندې مرګ جوړل چې کوم دا خو نه هلی دا.
بریګیډیر صاحب تاسو په پوز کې عمر تیر کړی دی او تاسو ته معلومه یلته چې کومه تګلارې یا پالیسیانی جوړیږي، آیا د پاکستان امنیتي ځواکونو د خپل تګلارې په بدلولو باندې غور کړی دی او یا غور به کوي د اسامه تر مرګ وروسته؟ که څنګه تاسو څه فکر کوئ؟
داسې د اسامه د مرګ نه پس په کار چې یو سیکورټی الرټ چې کوم دی هغه ټولو امنیتي سوچ ادارې دي، هغې د تلې استخباراتي ادارې دي، هغې د تلې باقي داسې ځایونه چې کوم نرم هدف دي نو هغې ته هم نگراني چې کوم هغه په کار وه. خو داسې ښکاري چې فی الحال زما په خیال باندې دا چې کومه خطره وه دا سنجیدګۍ سره دې باندې غور نه دی شوی. خاص کار چې کوم نیم فوجي ادارې دي هغې کې داسې قابلیت او اهلیت چې کوم دی نو هغې فقدان دی، د دې چې کوم مشران دي هغه په دې دغه کې ماحول کې چې کوم اوسنی پاکستان کې دی دې د دې جواب یا د دې خلاف اقدامات کولو زما په خیال باندې قابلیت نه لري او د دې بې پروا شوې غوندې کې دي د داسې خطرو نه. نو د دې لاندې چې کوم دغه دي هغې باندې خو زه
پسنجیدگی یا خو غور نه کوي او یا هم د قابلیت کمای دی. تاسو څه فکر کوئ که پاکستان وغواړي بالخصوص د پاکستان امنیتي ادارې القاعده او طالبانو ته ماتې ورکول شي؟
فی الحال خو چې کوم پالیسی روانه ده هغه کې خو ماته داسې رڼا مخکاری ځکه چې د دې یو مربوط ستراتیژي پکار ده چې دا کوم خطر پاکستان ته پیښ ده. دا یو مرکزی اداره وي دا نېشنل کاونټر ټیرزم اتھارټي او جوړ شو خو هغه چې کوم دی نو د وزیر اعظم او د وزیر داخله د خپلو ترمنځ د کشالې په وجه باندې هغه ته داسې دغه ورنکړی شو اهمیت ورنکړی شو او د هغې چې کوم مشر و هغه ډېر قابل پولیس افسر و هغه بیا استعفا ورکړه د هغې نه چې کوم دی ځکه چې هغه مایوسه شو او هغه چې کوم دی نو لاړ دی نه. فی الحال خو هغه یو فعاله اداره نه ده. هر یو سړی نن سبا چې کوم دی هغه په خپل ځان له یو دغه کې اوسي یو مربوط پروګرام چې کوم دی هغه نشته. نه مرکزي حکومت څه دې باندې اقدامات کړي دي تاسو ډېر اندازه لګولی شئ چې کوم د دې د دویم مئی د لګنه پاس ساره نه پاس کله دا میډیا والا چې کوم دی راغوستي د فوج مشرانو د استخباراتي مشرانو لیته بریفینګ ورکاو دا هغه کې هغه شکایت چې په وروستو درو کالو کې د حکومت یو ځل هم د فوج یا د استخباراتو مشران نه دی دا بللې چې هغه سره په دې معاملې باندې خبرو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غواګی استو وس یو بل رپورټر د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې پوز او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په بلوچستان کې ډېر خلک وژل شوی دي. په دې رپورټ کې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د وژنو او پر هغوی باندې د تورونو پوري کولو په اړه هم باس شوه دی. د رپورت مهمه برخه د مشال رادیو خبريال اسرار عالم مومند دروروي.
د بخند نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان پوځي اپریشن له امله یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي دي. رپورت ته ویچې په قبایلي سیمو کې ځایي وسلوال لخرې چې ورته د پوز مرسته ترلاسه ده یو شمېر مشکوک ورپکې وژل دي. د بخنې نړیواله اداره په خپل رپورت کې زیاتوي چې په بلوچستان صوبه او د پاکستان په قبایلي سیمو کې امنیتي اهلکارو یو شمېر کسان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې یا ماورای عدالت وجلی دي. د بخنې نړیواله اداره د پاکستان د حقوقو کمیسون له مخه وایي چې په سواتسیمه کې د 202 اتیا شکمن چرخوخو مړی موندل شوی دي. اداره د ځای خلکو د خولی وای چې د دې کسانو د وجنې تر شا په مشکوکه توګه د پوز لاس دی. د بخښنې نړیوال ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې اورپکې په ولسی وګړو تشدد کوي. په رپورټ کې د میډیا په اړه ویل شوي چې په 2010 کال کې 19 خبریالان وژل شوي او پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات خطرناک ځای ګرځول شوی دی. رپورټ د اقلیتونو په اړه وایي چې پاکستانی حکومت خپل اولس ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. ایمنیسټ انټرنیشنل خپل رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون غلط استعمال شوی دی چې له عمله یې لږ تر لږه په 18 احمدیانو، 19 عیسایانو، 8 مسلمانانو او 6 هندوانو مقدمه چلول شوی دی. په دې مقدمو کې زیاتره خارج کړی شوی دی ځکه چې دا مقدمه په دروغ درج کړی شوی وي. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست او سم په پیښور کې وخت شوې ده 15 بجې او 21 دقیقې د رواني میاشتې په 2 منټه. د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. په پاکستان کې د اسامه موجودیت او بیا د امریکایي ځواکونو عملیاتو په پاکستان کې ډېرې پوښتنې را پیدا کړې دي چې په دې اړه نن تر تړلو دروازو شاته د پارلمان غونډه روانه ده. په غونډه کې د پارلمان د غړو ترڅنګ لوړپوړي پوځي چارواکي هم برخه اخلي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال عالمزیب خان دا مهال راکوي. عالمزیب، وسته روان دي په دغه غونډه کې او څومره کسان پکې برخه اخلي او کده دغه کسانو په اړه لږ لنډ تفصیل راته راکړي.
امیر، بالکل دا لږ څه وړاندې هم تاسو ما خبر شوې ده، بالکل زو څه خبر سره نږدې ما ماته بازي ښکاری هم بازي ایریا زلته چې کوم گاڑی دی زیاتره هغه د پارلمان سره نږدې د ډی چوک وته د ډی چوک نږدې خو وړاندې زیاتره لارې بندې کړې دي. د میډیا زه په ځای ځینې گاڑی ولاړ لیو دا خو کوشش دا وي چې سره معلومات دي ترلاسه شي او هغه بیا میډیا سره شریک کړي. خو بل دا پامیر زر تاسو دا وایم چې شی وړاندې چې کوم معلومات موږ راغلي وي د آی ایس آی کوم ډایرکټر جنرال شجاع پاشا هغه چې کوم هغه بریفینګ ورکړي په دا ایبټ آباد آپریشن باندې په دا وخت پارلمان کې کوم ګډه غونډه روانه ده. په دې کې د قومي اسمبلی صوبائی د سینټ او د هغې سره وزیر اعظم سلور واڑو صبح وزیر اللہ گان او دغه شان د کشمیر وزیر اعظم او د گلگت بلتستان وزیر اعظم هم ګډون کوي او فوزی او نور سیاسي کمی اعلی چارواکي هم په دې ګډون کوي. ولی نواز شریف د کوم دې کې د ګډون کولو نه کوم دې ډډه کړو. دغه شان یو بل مهمه خبره چې وقتی چودري انصار دا هم ویلو چې بعضی خبرې به دې مونږ د میډیا سره شریکو. نو دا اوس ویل کیږي چې دا بریفینګ کوم دې دا به نه وخت پورې روان وي ځکه چې په دې کې به اخر کې بیا سوال او جواب یو سیشن هم وي. سوال او جواب ټول څومره ممبران دي هغه ته به دا اجازه وي. هغه د عسکري قیادت ته هم د عسکري مشران هم او که بعضی په سیاسي مدینه مشران باندې هغه ته پروتوکول واړي هغه ټول تفصیل به هغه دا نه کوي او دغه شان مکمل بحث یا ډسکشن به په دې کې کیږي. کیدی شي ماقام روسو دا بیا
چوندل تپدغ سیمه کې موجود یاست او دا مهال د تړلو دروازو شاته د پارلمان غونډه روانه ده او په دغه موضوع باندې خبرې کیږي. زه له تاسو دوه پوښتنې لرم او لنډ ځواب کرا تر کې. لومړی پوښتنه واز له تاسو دا وکم چې تاسو له ځنه کارپوهانو سره د دغه غونډې په اړه خبرې کړې دي، هغه څه نظر لري چې د غونډې اثرات به څنګه وي؟
جی بالکل پامیر، دلته خو موږ بعضی کسانو ته پوښتنه کوو او وختي هم د ورځې هم ته پوښتنه کړو. نو هغه خو یو دا ویل چې مهمه خبره پکې هم دغه ده چې دا بریفینګ چې کوم دی دا بالکل ان کیمرا دی، د بند دروازو شات دی. اولس زموږ زیات پاکستان کې مسله دار چې اولس خو سم ډېر زیات چې کوم دی تشویش دغه دی او حکومت د فشار شکار دی تر څو چې اولس نه خبر شي اندرې غونډې ډېر زیات مهم اهمیت نشته. او دوی به خبره مشرانو دا هم وکړه چې دا څو ورځې لس ورځې راشي د پاکستان سیاسي او کوم فوجي مشران دي هغه هم د داسې تذبذب ښکارو. د دې وجنا اولس او عام خلک دا و چې د درې متر آی پورې پتن لګي کړی چې دا خبره مخکې نه تلي او هغه هغه شان نه دي مطمئن څنګه موږ دا غوښنه ته پوښتنه وکړو چې عوام هم اولس هم او ځینې سیاسي مشران هم.
صحیح، تاسو د اولس خبره وکړه. نو زه تانه دا پوښتنه کوم چې اولس عام خلکو سره چې ته ګوري دا وس چې د پارلمان مخې ته دلته ځینې خلک راځي او نه پرې خودل کیږي د سیمې سره لارې تړلې دي، دغه خلکو سره چې ته خبرې وکړې دا خلک تاسو وایي څه نظر دی په دغه پیښه باندې؟
اولس هم بیا هم آ خبر کی اولس یو مسئلہ دا ډیر خلک اوس ما اول خبر شروع کی دا و چا منل نه تیار دا اوسامه دا واقع شوه دا کړه شی مونږ نه مونږ دوی در پاکستان د حکومت طرفه مو ته سنوي لکی مونږ امریکا د میډیا دا اوس بار کو ما نه خبر شو ټی وی نه اولس اوس هم دا و چې مونږ به خپل په حساب کتاب نه پوهیږو دا سره روان دا او هغه هم دغه تدوخ کاری باید بل پکې دا هم وي چې راتلونکي وخت کې به د پاکستان او د امریکې طرفه ترمنځ کومې اړیکې دي دا څومره خرابېږي ځکه چې اکثر کوم بیان راځي د امریکا او پاکستاني مشرانو خاص کر پرون د وزیر اعظم له طرفه راغلي مخکې د امریکې مشر په هغې لږ ډېر اولس تشویش څرګندونه کوي چې کېدای شي د دې حالات نور هم خراب شي او په دې واقعې باندې تر اوسه پورې هغو داسې نیم نیم غوندې دي پوره هغو خبره نه کوي او هغو هم دغه چې مونږ ته دې کې نه څه ویلی شو نه راسه معلومات شته نه راسه پته شته
صحیح یو جهان مننه عالم صاحب خان موږ سره د ټلیفون په کرخه وو د پارلمان د غونډې په اړه معلومات را ترکول د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا ل ټایمز مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ختمه شوې ده دا چې پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې مرکه کې نور څه ویلي راځي چې موږ له همکار بوریوال کاکړه واورو اوسم د بوریوال کاکړ د مقاله
د پنځشنبه په ورځ له امریکایي مجلې ټایم سره په مرکه کې سید یوسف رضا ګیلانی ویلي کچېری امریکا له پاکستان سره د باور د پرځای کولو لپاره د پاموړ ګامونه پورته نکړي نو بیا له امریکا سره ملګرتیا د حکومت له خطر سره مخامخ کولای شي وزیر اعظم ګیلانی ویلي د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او امریکایي جاسوسي ادارې CIA ترمنځ همکاري پای ته رسیدلې ده او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترګري پر ضد د جګړې او افغانستان څخه د پوز د ایستلو پر تګلاره اختلاف شتون لري یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له امریکا سره په اړیکو کې کړکیچ په پاکستان کې دننه د ترګري په وړاندې جګړه اغیزمنولای شي او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ د شتون په صورت کې به دا هم ګران وي چې د دواړو ملکونو استخباراتي ادارې یو له بل سره معلومات شریک کړي ټایمز مجله زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم به د خپلو خبرو په ترڅ کې په وار وار د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ شکایت کاوه مجله زیاتوي چې کله د دې لامل په اړه له هغه څخه وپوښتل سو نو هغه وویل چې بې باوري د پاکستان له پلو نه بلکې د امریکا له خوا ده نو په کار ده چې له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه وسی مجله لیکي چې پاکستانی وزیر اعظم په لومړي ځل په ډاګه په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په دې شرط ملاتړ اعلان کړ چې امریکا تر برید کولو وړاندې پاکستان په اعتماد کې واخلي یوسف رضا ګیلانی ویلي د ده حکومت د هغه ولس په وړاندې جواب دی دی په کوم کې چې له امریکا څخه کرکه زیاتیږي هغه زیاته کړې ده چې دی یو پوځي امیر نه بلکې یو ولسي کس دی نو کچیرې د ولس رایه د امریکا پر ضد وي نو دی نسی کولای چې له امریکا سره ودرېږي بلکې دی به د ولس رایه ته درناوی کوي پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه ویلي چې دا زموږ لپاره د حیرانتیا خبره وه چې د ترګري پر ضد امریکا او پاکستان په ګډه مبارزه کوي خو دا عملیات امریکا په خپل سر وکړل
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او تاسو د بوریوال کاکړ دغه مقاله اوریده د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د وزیر اعظم د دغه مراکې مهمه برخه مو اوریده د تازه ترین رپورټونو تر مخه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په بریټ کې 15 مشکوک اورپکی وژل شوې دي عمر دراز وزیر د مشال رادیو خبريال را سره لسیمه د ټلیفون په کرخه دی عمر دراز د پیخه کله وشو او په دې کې تر اوسه د څومره مشکوک اور پکو د مرګ اطلاع ده
بالکل لکه بوران دے پوکام 15 بجے د پایلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان ایجنسی غرانی سیمه تحصیل د تاخیل دوګه مداخل کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې دوه میزایل د غلي دي چې پکې د غیر دولتي زرایو تر مخه 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي ځای انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې تخلی کړی دی خو د وژل شوو کسانو په حق لا تر دې دمه سندي ویلي چې څوک او د کم ځای سره دغه وسلوال طالبان تعلق لرونکي دي دوی د وژل شوو کسانو شمیره هم درې ښایي په دغه پیښه کې او دا به هم یادونه وکړم چې په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې د ډرون جازونو دغه سلورم برید دی چې واړه د تحصیل د تاخیل په بېلابېلو سیمو کې رامنځته کېږي تحصیل به تاخیر چې کم دی دا د شمالي وزیرستان لري پرتا غرانی سیمه ده چې زیاتره ځایی او بهراني وسلواله ډلې دلته مرکزونه لري او زیاتره مرکزونه یې د ډرون جازونو څخه په نښه شوي دي.
یو جهان مننه عمر دراز وزیر موږ سره د ټلیفون په کرخه د ویل چې د تحصیل د تخیل په ډوګه مدخل سیمه کې په د اورپکو مشکوک اورپکو دوه گاډي په نخښه وی دي د بی پیلوټا الوتکو په برید کې. په پیښور کې 15 بجې دي. بشیر احمد غواخ له تازه ترینو لنډو خبرونو سره.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې له 80 او زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د رپورټونو تر مخه امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو په پیښو کې ککړ دي او د پاکستان پوځ د پارلیمنت غړو ته د امریکا لخوا په ایبټ آباد کې د پوځي اپریشن او په هیواد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه د بندو دروازو تر شا په ملاقات کې معلومات ورکړي.
تازه مشال رادیو ته غوږی است او تازه په تازه خبرونو کې واوریدل چې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټا مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې 15 مشکوک اورپکی وژل شوی دي. اوس ورځو یو بل ورځپاڼې ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون روسیې ته د ولسمشر آصف علي زرداری د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی په پاکستان کې ذوالفقار علي بوټو یوازینی کس و چې نه یوازې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښه اړیکې لرل بلکې د منځني ختیځ په ګډون یې له روسیې او چین سره هم غوره اړیکې لرل. زموږ همکار احمد شاه اعظمی دغه مقاله لوستې او مهمه برخه یې دروړوي.
لیکوال مرتضی سولنګی په اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې لیکي پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په یو ټوکرې کې ډیر زیاتې اګیج دي. په دې هیواد کې یوازنی کس چې دغه روایت یې مات کړی هغه ذوالفقار علي بوټو چې د خپل ستراتیژیک هدف لپاره یې د بیل سفارتي وظیفې بنیاد کېښودي. هغه له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې ساتلې خو د خپلې بیل سفارتي کړنلارې له پلوه یوې خواته له منځني ختیځ او بلې خواته له روس او چین سره هم ځانګړې اړیکې ونیولې. تر ذوالفقار علي بوټو وروسته سیاسي حکومتونه هڅه وکړه چې په یو یا بل ډول له روس سره خپلې اړیکې ژوندۍ وساتي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پر افغانستان د روس د قبضې پر مهال ډیر زیان ورسېدی چې تر لسو کلونو یې دوام درلودي. لیکوال زیاتوي بلې خواته د پاکستان گاونډي هیواد هند د سړې جګړې پر مهال نه یوازې له روس بلکې له لویدیځو هیوادونو سره هم ډېرې ښې اړیکې وساتلې ان تر دې چې له چین سره هم غوره اړیکې وساتلې او اوس هم تجارتي او کاروباري تړونونه ورسره لري که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یو جګړه سوې ده. لیکوال پر مخ لیکي د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته هم هند نه یوازې له روس سره خپل اړیکې وساتلې بلکې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره هم ښه اړیکې لرلې خو پاکستان د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته لا هم له روس سره اړیکې ونه ساتلې او له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره خپل بې نظمه اړیکو ته دوام ورکړي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي ولسمشر زرداری د مې پر 11 نیټه مسکو ته په خپل رسمي سفر ورسېدی چې د 1904 اویایم کال راهیسې وروسته د یو پاکستانی ولسمشر لومړی سفر دی. د ولسمشر زرداری د درې ورځنی سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي لوزنامه د ترکمنستان افغانستان او هند ترمنځ نلیکه د کویلې پر مختللې ټکنالوژي د پاکستان د سټیل پیاوړتیا د یو بل په هیوادونو کې د بینکونو پرانسته د روپی او روبل بدلون او د تجارت ساينس ټکنالوژي او تعلیم په څانګو کې پر لوزنامو بحث کیږي. لیکوال په پای کې لیکي وروسته د ولسمشر زرداری سفر یو ډیر غوره ګام دی.
تازه مشال راډیو ته غوږی است. 15 بجې او 33 دقیقې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې نا دولتي ادارې لخوا د پوځ او استخباراتي ادارې په حق کې مظاهره شوې ده. د مظاهرې نور تفصیل د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
پرون ماخام د سینټر فور پالیسی اینڈ میډیا سټډیز لخوا د پاکستانی پوځ او استخباراتی ادارو په حق کې د پارلیمان د ودانې سره نږدې یو مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د ټولګو او قافلو په شکل کې د ډی چوک سیمې ته راغله او دلته د پاکستانی پوځ زنده باد او پاکستان زنده باد نارې وهلې. د ستوره کې ګډون کوونکي د یوې زنانا وکیلې نرګس ناهید وینا وه چې پوځ زموږ د ملک د حفاظت ذمہ وار دی. نوموڑے زیاتوی
ملک کے وقار کے لیے، فوج کے وقار کے لیے ہماری جان مال ہر چیز حاضر ہے.
د ملک تے عزت دا پارا او د پوز تے عزت دا پارا زمونگ مال و سر او ہر چیز قربان دے. دے پوز زمونگ دا پارا قربانے ورکڑی دی، دا دے خورے دا پارا اے قربانے ورکڑی دی. نن خلق لگیا دے چی دا پوز او استخباراتی ادارو لپارا دا خلق اسڑے کے کرکوا چوی. دا ہاگا خلق دے چی پاکستان تخپل ملگری وائی خو پشی شاور پسے دا ڈرامے کبھی باسی ٹی وی چینل ہم دا خلق سر دی خمنگ الس توایو چی دا خلق با ناکامے سر
مشال ریڈیو چکلا د دې مظاهره په حق لا د دفاعي چارو د کارپوه او متقاعد بریګیډیر اسد منیر نه وپوښتل چې موجوده حالاتو کې د دا قسمه مظاهرو څومره ضرورت وي او یا دا مظاهره د پاکستانی پوز مقام او حوصلو لوړولو کې څومره ګټور کردار ترسره کولی شي. نو هغه وې
ګوره چې دا چې واقعې شوي د کې سیاستدانانو سرول شکاری نه کریډار فیل شوي دی غم د فوج دی کاغذ سړې راون معلوم نو کو غم دی فوج دی نو فوج باندې یو پریشر دی نو دا چې خلق دی چې چا فوج خوش دی هغه دا مظاهره کوي چې فوج دی موږ یو قومي اداره ده او دې خلاف چې تاسو پروپاګاندا کوي نو تاسو دشمن لاسونه مضبوط کوي. که فوج نن اس خلک یې چې هغه خپي هغه تبا کیانی هغه تبا تقریرونه کوي واین به تقریرونه کوي او باقی چې د عدالت خلکو کې ده دا به یو ټایم لګي دا سیز بالکل ختمه دو کې اکدم دا نه ختمه شي.
د ذکر وردا چې په دې وروستیو کې د ابتاباد اپریشن نفس د پاکستانی پوز او استخباراتی ادارو په کردار نیوکه کیدی او اولس د اپریشن په وخت د پوز په ناخبره سخت ګیلمندو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم یو بل مجلې ته کتنل لرو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په نړیوالو مطبوعاتو کې لا اوس هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې بحثونه دوام لري. د اکونومیسټ مجله په خپل نوې ګڼه کې لیکلي چې د پاکستان روسي حکومت او امریکا په مشکلاتو کې راګیر پاکستانی جنرالانو باندې فشار اچوي. دا مقاله عبدالحی کاکړ لوستې او مهمې برخې په دغه رپورټ کې راغونډې کړې دي.
اکانومیسټ مجله وایي چې په یو پوځي شار کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته رامنځته شوو حالاتو د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا له یو داسې خفګان سره مخامخ کړي دي چې ورسره پخوا بلد نه وو. د مجلې په وینا د دوی وایاندویانو یو پریکړه دریځ ورنه کړی. دوی دواړو دا دعوه وکړه چې پاکستان له امریکای برید څخه کرکه کوي. د اکانومیسټ په وینا د پوځ او تر حالت منتخبه مشرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکړه. صدر آصف علي زرداری او نهم یوسف رضا ګیرانی ځان ته داسې دوکه ورنه کړه چې ښکاره کړي چې اصل واک له دوی سره دی او نهم یې دا ښکاره کړه چې دوی له دې هر څه څخه د باندې دي. د مجلې په وینا د اسامه بن لادن د وژنې سمدستي وروسته امریکایانو لومړی ټلیفون د پاکستان صدر ته نه بلکې جنرال کیانی ته وکړی. د اکانومیسټ په وینا پر ځای د دې چې د پاکستان دواړه ټاکل شوي مشران د فوج دفاع وکړي دوی د پیښې په ورځ له شار څخه د باندې اوسېدلو باندې زور کاوه. بلاخره د مې په نهمه نیټه ښاغلی ګیلانی پارلیمان ته د پوز د ترګړې په ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې خو بیا هم خفه جنرالان ځوابي تنقید وکړي. جنرال کیانی خپل پوځي افسرانو ته وویل چې د پیښې په اړه د ولسی حکومت خبرګون ناکافي دی. د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او پخوانی کرکټر او سیاستوال عمران خان چې له پوچ سره اړیکې لري پر صدر او وزیر اعظم د چوکیو پر شولو ژغ وکړی. د اکانومیسټ مجله مخکې لیکي چې جنرال کیانی او جنرال شجاع پاشا هڅه کوي چې د پیښې په اړه غبرګون ته یو سطحه وټاکي. دواړو د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د سیمې لپاره امریکایي استازی مارک ګروسمن سره ولیدل نو ورته مبارکي ورکړه خو بلخوا یو متضاد نظر خپل کړی او د ولس په مخ کې وویل چې امریکا د پاکستان عزت تر پښو لاندې کړی او باید هرومرو خپل د شتون نښې نشانې کمې کړي. اکانومیسټ د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر جنرال محمود دورانی له خولې لیکي مسله دا ده چې دواړه غاړي له یو بل سره ښکاره او سپینې خبرې نه کوي. مجله کاږي چې که څه هم د اسامه بن لادن پر ضد امریکایي عملیاتو اړیکې خرابې کړې دي ځینې د اړیکو د پوره ختمېدو وړاندوینه کوي خو د اکانومیسټ په وینا دواړه هیوادونه دا وخت په دې حالت کې نه دي چې اړیکې خرابې کړي ځکه چې دوی اوس هم په ډیرو برخو کې په یو بل باندې تکیه ته اړتیا لري. لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګی است. اوس یو رپورت لرو. د امریکا چارواکي وایي چې په نیویارک کې دوه داسې کسان نیولې دي چې افریقایان دي او دوی غوښتل چې په نیویارک ښار کې په د یهودیانو د عبادت یو پر یو مرکز باندې برید وکړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه دغه رپورت مجید بابر درته دروړوي.
د شمالي افریقا سره اړه لرونکي دوه کسان د امریکا په خار نیویارک کې نیولې شوې دي او تور پر لګولې شوې ده چې دوی په مینهټن کې د يهوديانو د یوې عبادت خانې د لوزولو په ګڼشمیر د يهوديانو د وجلو او د وسلې اخیستلو پلان درلودو. پرون په مینهټن کې د نیویارک خار میر مایکل بلومبرګ یو خبری غونډه کې د دغو کسانو د نیونې او په دوی د تورونو اعلان وکړو. خاغلی بلومبرګ وویل چې په دغو کسانو کې یو 26 کلن احمد فرهانی چې د مراکش اوسیدونکی دی او بل 40 کلن محمد ممدوح دی چې د الجزائر اوسیدونکی دی. مایکل بلومبرګ زیاته کړه چې
Yesterday, detectives from the NYPD arrested two men
هغه بل ورځ د نیویارک د پولیسو پلټونکو دوه کسان نیولی دي. هغوی ویلي دي چې دوی غوښت په مینهټن کې یوه لویه د یهودیانو عبادت خانه تباه کړي، نو ځکه دوی یو شمیر وسلې اخیستې وې او یو لاسي بم یې هم. دوی دا سودا د اف بی آی له یو پټ جاسوس سره کړې وه. د نیویارک د پولیسو کمشنر ریمن کیلی ویلي دي چې په ډومبنۍ پلټنو کې داسې کومې نښې نه ښکاري چې ګوندې د دوی په دې منصوبه کې دوی سره القاعده ملګری وه. دې زیاتوي
موږ
په دې اړه قانع یو چې د دوی القاعده یا کومې بلې فعالې ترهګر ډلې سره هیڅ اړیکې نشته. فرحانی او ممدو دا هر څه په خپل سر کړی
دي. Farhani and Mamdu were lone wolves.
Mayor Bloomberg وای چې داسې قسمه یوازې خلک چې په خپل سر داسې قسمه کارونه کوي د چارواکو لپاره ډېره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې د داسې قسمه خلکو حرکتونه او نیتونه معلومول ډېر ګران کار دی. دې زیاتوي
We are concerned about lone wolves acting against New York City in the wake of
موږ له داسې خلکو نه پاندېښنه کیو چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په خپل سر د نیویارک ښار په نشه کوي، نو ځکه دا نننۍ پیښه زموږ لپاره ډېره مهمه ده.
And that's why the case before us today is so important.
د سپتمبر د 11 منټې نه پس په نیویارک کې د ترهګرۍ 14 حسوه او دغه ټول پلانونه خلکو په یوازې توګه برابر کړی وو. دا پیښه د هغه پاکستانی فیصل شهزاد نه پس رومبنه پیښه ده چې غوښتل یې په ټایم سکوایر کې د چاودیدونکو توکونه ډک یو گاډی والوزوي او ګڼ شمیر خلک وژني. د تورنولو رسمي کاغذونو کې ویلې شوې دي چې دغه دواړو یو پټ جاسوس ته ویلي وو چې دوی په امریکا کې مسلمانانو سره په سلوک خفه وو او د جهاد لپاره چمتو. کچرې د غدواړو باندې دا تورونه ثابت شو نو عمری قیدیان بشي.
تاسو مشال رادیو ته غواګی است. یو بل رپورت لرو چې د هند لومړی وزیر منموهن سنگ افغانستان ته د خپل سفر په لومړی ورځ لولسمشر امید کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې هیڅ هیواد ته د اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. دا هند د لومړی وزیر یا وزیر اعظم منموهن سنگ افغانستان ته د سفر په اړه د چارو کارپوهان سوای د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې را بیان.
دا مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوړ پوړي هندي پلاوي سره د افغانستان په دوه ورځني سفر دی. منموهن سنگ تیر ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د کارپوهانو په خبره چې اشاره یې پاکستان ته وه. د هند وزیر اعظم په دې سفر کې له افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو نورې مرستې اعلان هم وکړ چې په دې سره د هند د مرستو اندازه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د هند وزیر اعظم او پلاوی دا سفر دواړو هیوادونو ته د یو نوي پړاو ورداخلېدو په توګه یاد کړ.
له نویو تخبراتو سره سم په وروستیو نږدې لسو کلونو کې زموږ دوست او د سیمې د ستر هیواد هندوستان رابط د افغانستان سره یو بل پرمختللي پړاو ته داخل شوي دي. په دې پړاو کې هندستان د افغانستان د بیا جوړولو لپاره افغانانو ته ټینګ لاس ورکړی دی په سخاوتمندانه ډول یې خپلې اقتصادي او بشري مرستې له موږ سره پیل کړې دي.
د چارو کارپوهان هم دې سفر ته په یو ارزښت ګوري او وایي چې د هند وزیر اعظم سفر په دې وخت کې حتمی و. د چارو یو تن کارپوه استاد حبیب الله رفی وایي چې ترهګري اوس سیمه کې خوره شوې او له دې ټول ګاونډي هیوادونه په اندېښنه کې دي او ټولو ته یې زیان اړولی، نو په کار ده چې درې واړه هیوادونه لاس سره یو کړي او په وینا یې چې د ترهګرۍ ریښې وباسي.
د افغانستان نه اوس وتلی په پاکستان او هندوستان کې هم ترهګري غځېدلي او هلته زیانونه اوړي، لیکن اوس دا ثابته شوه چې د ترهګرۍ مرکز په افغانستان کې نه دی، هغه په پاکستان کې دی. او که په افغانستان کې هم ورانۍ کېږي او ترهګري کېږي یا په هندوستان کې کېږي، مرجع او منبع یې پاکستان دی. نو په دې اساس په دې برخه کې د هند صدر اعظم هم ویلي چې باید افغانستان، پاکستان او هندوستان په ګډه د ترهګرۍ په مقابل کې ګډ پروګرام جوړ کړي، ځکه اوس ترهګري یوازې په افغانستان او هندوستان کې نه بلکې په خپله پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی. او که د دې مخه ونیول شي تر نورو هیوادونو نه به یې پاکستان ته زیات زیان ورسي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفر لیوال وایي چې هند ویره لري که له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي نو په راتلونکي کې به ډېر خطرات هند ته متوجه وي، خصوصا د کشمیر له ناحیې نه. لیوال زیاتوي چې د هند وزیر اعظم د سفر یو مخه دا هم ده چې سموده مخکې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ ورته پلاوی هم افغانستان ته راغلی و او دا سیالي باید هم ترسره کړي. ټاکل شوی چې د هند وزیر اعظم او پلاوی نن هم په کابل کې پاتې شي او نورې لیدنې کتنې هم ترسره کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یاره، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تبصرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی د رژیم د راغورځېدو په صورت کې بیا په دغه هیواد کې د یاغیانو یو مشر محمد جبرئیل د عبوري حکومت لپاره لار نقشه جوړه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې یو رپورټ درته زموږ همکار اسرارالم مومند وړاندې کوي.
کله او څنګه چې هم په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی حکومت وړنګېدو، نو د حکومت مخالفه به په دغه هیواد کې د حکومت چلولو او د هیواد د راتلونکي په اړه خپله منصوبه مخې ته راوړي. په واشنگتن کې بروکلینګ انسټیټیوشن په نامه یوې ادارې ته په خپل وینا کې په لیبیا کې د حکومت مخالف غوند یو ستر غړي محمد جبریل وویل چې په راتلونکي څو اونو کې به د واکمن معمر قذافي حکمرانی په مکمل توګه له منځه ولاړ شي. ہاغلی جبریل چې په لیبیا کې د قومي عبوری شورا مشر دی ویلې چې دا کونسل یا شورا سیاسي نه بلکې انتظامی بڼه لري، کوم چې بعد یو جمهوری حکومت لپاره تګلارا ټاکي.
افټر د فول اف د رژیم امیډیټلی د ټی ان سی شود کال فور د کنوینینګ د نېشنل کانګرس.
د لیبیا د رژیم راغورځېدو وروسته به قومي عبوری شورا په بیړنۍ توګه د قومي کانګرس جوړولو لپاره غونډه رابلي چې ورکی به د لیبیا د ټولو برخو نمائندګي وي. د دې قومي کانګرس کار بداوي چې د هیواد د آئین جوړول لپاره یو کمیټي وټاکي.
The function of that national congress is to select the committee which should draft the constitution.
په لیبیا کې د حزب اختلاف مشر محمد جبریل وویل چې د آئین به د ریفرندم د لارې منځورول شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې وروسته به په هیواد کې پارلماني ټاکنې کیږي او بیا بعد دغه دوه میاشتې وروسته صدارتي ټاکنې وي. نوموړي زیاته کړه چې دا به نه یوازې د عرب قومونو بلکې د افریقایي هیوادونو لپاره هم یو نمونه وي. که څه هم په لیبیا کې د حزب اختلاف مشر محمد جبریل څه ښکاره منصوبه نه لري، ولې نوموړی د امریکا ولس مشر باراک اوباما لپاره یو پیغام لري او وایي:
If I meet President Obama, first of all, I would really thank him, you know, for the role the United States has played so far.
که زه ولس مشر باراک اوباما سره ملاو شوم، نو زه به لومبه تر دې دمه د امریکا په کردار د هغه مننه کوم او زه به په دې خبره زور راوړم چې نور هم په اغیزناک توګه خپل رول ولوبوي، ځکه چې یو لوی نقصان کېدای شي.
And I would strongly urge him to play a more active role because there is a lot to be lost, you know.
که څه هم واشنگتن تر دې دمه په لیبیا کې د حکومت مخالفه قومي عبوری شورا د لیبیایي ولس قانوني نماینده کونسل نه دی منلې، ولې دا کونسل فرانس، اټلی، قطر، کویت او ځینې نور هیوادونو منلې دی. امریکایي چارواکي وایي چې د کونسل په بشپړ توګه د ملاتړ وړاندې دوی د کونسل په بیلابیلو برخو او غړو باندې غور کوي. همدارز د امریکا لخوا د دې کونسل د منځوري ورستو به پینماني کولې شي چې په اسانه او قانوني توګه په لیبیا کې د یاغیانو مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او تاسو له اسرار العالم مومند د لیبیا په اوسمهاله حالاتو باندې د رپورت واورید. درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو بمی برید پر مهال یو خبریال نصر الله اپریدی وژل شوی و. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری د نوموړي له ملګرو او د خیبر ایجنسۍ د باړې له خبریالانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
کازیروف منم ده د خیبر ایجنسۍ جرنالیسټ ما تعلق مې د باړې سره ده. د نصر الله شهادت یو غټه سانحه ده، ولې چې دا ډایرکټ چې کوم په صحافت باندې گزار شوی دی. زه په خپل یو ډیر ښه ملګری نه خوږ ملګری نه چې کوم دی کنه محروم شوم او د دې کمې به چې کوم دی د ډیرو مودو پورې چې کوم دی دا نشي پوره کېدی.
زه خیال زمان افریدی د باړې سره مې تعلق دی او صحافی یم. د نصر الله یو صحافی سره سره د مونږ یو ورور تکړه صحافی وو. د علاقې سره ډېر محبت لرو. 2004 کې زمونږ په علاقې کې دا اور ولګېدو. دا غینا پس یو کال اته میاشتې پس دی د علاقې مطلب علاقې بدر شو. د نوی مختلف طریقو باندې تریټ ور کېدلو، لکه په صحافت په حقیقت باندې مطلب سمجھوتو د پاره بدل بار بار ټلیفونونه کېدل. خو چونکه د علاقې د درد واجی اغا د قبول نکړ، هیڅ قسمه سمجھوتای و نکړه او د غینا هاته بات راغلو.
اول خدا چې نس الله سره خو یو ما صحافت رښتوا او بل نس الله ما کزن وو ما ترور جرنلسٹانو کی فاٹا جی کا زو ڈر کم جرنلسٹان داسی چاغا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ گئی اور نس اللہ کے داغا گٹس ہو چاغا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا بولو پدے کے مقصد زیادہ خواری کا والا ڈیرا زیادہ خرچہ بھائی کا والا پہ رپورٹ جوڑا بولو باندھے پہ رپورٹ پیدا کا بولو باندھے نو ماجه سره خیال ده چې دا د انویسټیګیټیو رپورټینګ او دا کلچر بالکل نه فاټه کې شته او نه بیا پاکستان کې ډیر کم دی. نو دې وجه نه کېدای شي چې د مرګ شوی وي.
زمانه ما محمد سلیم افریدی نصر الله د مونږ یو خنځ دې مرګره او د مونږ د صحافت رښتا ور سره او هغه یو ډیر زړور او تکړه صحافی و هغه په هر فیلډ باندې کار کړی و او موجوده حالاتو کې چې کم د کلیس روان دي کم فاټک کم حالات روان دي بیا خصوصا په خیبر ایجنسی کې نو په هغه باندې د هغه ډیر جوور نظر و او نصر الله چې بے باکا صحافت کړی دی د چا پروای نه رساتلې او خو انویسټیګیټ او رپورټینګ یې کړی دی باقاعده تحقیق به کولو خو بیلنس رپورټینګ به کولو
مونږ ډیرو ملګرو به هغه ته دا ویلم چې دا احتیاط کوه او نصر الله شهید دی الله وبخي مو به ان شاء الله همدغه قرباني لکه څنګه د حیات الله شهید نه شروع شوې ده او دا کاروان به ان شاء الله لکه څنګه مرګریو خبره وکړله چې په فاټا کې 300-350 صحافیان دي که یو صحافي فاتی وي دا به د کومې دهشتګردۍ خلاف چې جنگ شروع شوی دی په دا کې به برابر شریک وي خو ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت دغو صحافیانو له هیڅ تحفظ تر اوسه پورې نه ورکړی.
تازه مشال راډیو ته غواګیاست درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو برید پر مهال یو خبریال نصر الله پریدای وژل شو چې د هغه د ملګرو غږ تاسې اوریدوس او د هغوی د خیالاتو څرګندونې تاسې ته درورسېدي. اوس هم وخت شوی دی د مشال راډیو د پیغامونو چې هر ورځ تاسې موږ ته د موبایل له لارې رالیږئ راځي چې دا پیغامونه واورو. خو د پیغامونو نه مخکې تاسې ته د پیغامونو دا شمیره در اعلانو په دغه اعلان کې
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسې اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې موږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332-5333-3351. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوریدونکو لکه د نور ورځو په شان نن هم مشال ریډیو تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي. په دې کې ځنې پیغامونه داسې دي چې اغه اوریدونکو خپل نوم او یا هم د خپل ځین نوم هیر کړی دي او زیاتره اوریدونکو د سندرو فرمایش کړی دي، چا شعرونه هم لیکلي دي او چا ټوکې هم. خو مونږ به یوازې اغه پیغامونه نشر کوو کوم چې د نشر کولو وړ دي. یو اوریدونکو دی چې هغه خپل نوم هم نه لیکلی او د خپل ځین نوم هم نه لیکلی او سو شعرونه را لیکلي دي. دی وی ژوبل ژوبل می زړګې شو استاد لاسا، سر دشمن می هر سړی شو استاد لاسا، په قدم قدم ورونه راته بل دی خپل وطن راته پردیش استاد لاسا. مننه. نور رحمان حکیار زدران سلامونه وای او دی غواړي چې اس ایم ایس ته پاره پورا یو غنټه پروګرام ځانګړي کې. نور رحمان حکیار زدران لګه ګرانه بشي که اس ایم ایس د پاره یو غنټه پروګرام ځانګړي کو خو وب ګورو چې څه کولې شو. کاری ګلاب د هنګونه وای چې مشال ریډیو اورم او د تعریف کړي دي. شیرلی د شانګلینا مونږ ته یو پیغام را لېګلې او د یو ټوکه هم را لېګلې خو د وخت کمیله وجه هغه ټوکه نشو نشر کولې. او صادق رحمان د اورګزی ایجنسی نه سلامونه را لېګلې دي. محبوب خانزه د مشال ریډیو ته یو پیغام داسې را لېګلې دي چې وایي اخلاق د انسان کاله دي. ګل اسلم افغان مشال ریډیو تعریف کړي دي او دغه سي نجيب د توتاکي کرکنا د مشال ریډیو د پروګرامونو صفت کړی دی. او ان رحمان مفکر او نور الله مومند هم پیغام دی. دی لیکي چې مازیګری خده دیدن اوشي، ماخام غماز دی، دو یاران جدا کوینا. بیا پسې مشال ریډیو لیکلی دی. حسن خان لیکلی دی چې مشال ریډیو ته سلامونه. یو بل اوریدونکو دی بصیر شینواری د خیبر ایجنسی نه د سلامونه ویلی دی او دی وایي چې د مشال ریډیو پروګرامونه د خوخت دی. یو بل اوریدونکو دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلې خو پیغام یې دا دی چې استاد حسن تعریف نور بسنګ اوکړم چې ری بار در تراولېګم رکیب شي.
تازه مشال راډیو ته غواګیاس په پیښور کې شپږو بجو ته دوه دقیقې پاتې دي د خبرونې پای ته تیر را رسیدلی. مشیر ګواخ په درته لنډ خبرونه دروورو.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې له 80 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د رپورټونو تر مخه امریکایان د پاکستان سره بندي د امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي. د بشري حقوقو وی نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د مورای عدالت وژنو په پیښو کې ککړ دي. او د پاکستان پوز د پارلیمنت غړو ته د امریکا لخوا په بیٹھاباد کې د پوزیا پرشنو په هواد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه د بندو دروازو تر شا په ملاقات کې معلومات ورکړي.
تازه خبرونه واوریدل چې بشیر غواخ تر ورول د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. خه ما خمه درته غواړو خش په درته غواړو سبب بیا له نه ساتونو سره خبرونه سره درته حاضر یو په مخه مخه.